درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حمله لکبله خپل احتجاج ورسپارلې ده. دغه وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریچ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریډ لکبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلې ده. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاده توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. پاکستانی چارواکو د برید په سختو ټکو وغانده او ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګلبادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. د پاکستان په وینا دا پیښه یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې افغانستان د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. تر دې مخکې پرون پاکستانی رسنیو د خپلو امنیتي سرچینو په قول ویلي وو چې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې په یوې امنیتي پوځي اډې د وسلوالو برید کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي. د زده کړو په حال کې د وی افغان انجلۍ انزور د یونیسف د 2015 کال غوره انزور ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د ژمی په ورځ وویل چې دا انزور د فرانسوي عکاسې خبریالې الیس بلانشارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمنې الیک بودن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی بدیهي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونو افغان جونو د خاموشه خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. طالبان وروسته له دې چې په 2018 کال واک ته ستانه شول پیل کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو په مخ وتړلې. د نړیوال او کورني فشار سره سره تر اوسه د طالبانو حکومت په دغې پالیسۍ کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کیږي. ازبکستان وایي په 2015 کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډیر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو په پرتله ازبکستان ته ډیر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 309 سره او 550 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نورو اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه السلام علیکم. هیله مې مونږ تر نو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ اوسي او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونه په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دی د فوشنګ د بنار مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې به دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته لدی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړ مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی په شتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یا په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1908 میلادي کال اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ورسېږي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېرې شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر و دوی درې سره د لیس زامن و. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 2015 هجری قمری کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان ته وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیر زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړي بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 2018 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي. او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوی لخوا وژل کیږي او د دنه مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوی ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وځکري او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالې راغلي او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې د افغانستان خرما د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې او زموږ هیواد ډیر شتمنی برابر کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسي ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک یې څوک و، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به د دغه شېبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درسه پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پسوچلی نامه سلام نو نه کیلی میونه اتر نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیاستا وخت مو تر دې محله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرخ لاس پایم کینه د چنه تل په سر تر ورځ هم د لوست اخر نشي بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. درمه موضوع د امیر شېر علي خان د دویمه پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته راول دي. نو راځو خپل درس پیلو. د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تل وخت کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوې سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان واکت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیولو سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برطانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برطانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحاتو ته امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردګ د مالیې وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سو. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې په اتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډېره پاملرنه وسوه، ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه سړی چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده، صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدله سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې. د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمسنهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه وارې چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډېره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته، چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استازي صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استازي چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی، د دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې واوسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل سوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی
آزاد سي او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف ته ولرسته دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کېدو سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خواشینی وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنې کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بله دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرموونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1899 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده، یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلالا بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکی، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ میوندۍ په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې ملالۍ میوندۍ د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو ته روحیه ورکړه. مثلا د هغې یو بیت خیال به د یار په وینو کې ژدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموي، ده که په میوند کې شهید نه سوې خدایي جلالۍ بېننګۍ ته دې ساتلې. د هغه څو بیته وه چې ملالۍ میوندۍ په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کېږي دغه بیرغ ملالۍ میوندۍ په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کېږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کېږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وځي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه. د ازادي ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې، څه کارونه یې کړی دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړی دي، نور سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شې، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ستاسو له نمړنۍ زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړی وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم. خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو سوال په ځواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس د مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وایي ستاسو د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون کچیر زه ولایت مشخص کما اخبل می ابتدائی اولنی زده کری ما زابل ولایت کری دی الحمدلله دیر خوشحال ام خوشبخت ایم چیز ما مور یو روز دوستی کاسته یا هایو قمیدا پو کاسته یا هایو سوادار کاسته سره دی پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیری وی ته ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان ما مکتب ته بوسي شامل کړي
چې خونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دی یو که نه؟
بلې ایما ایوا ملګری و سنفی میوه چې اوس هم خوشبختانه سره ارتباط لرم بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه پوهنتون مو شروع که ختم وکړه اوس هم سره ارتباط کوم زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبختانه سته ده ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبختانه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست کلونه کېږي په مخکې لدې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې هم نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو سټه کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مې ویلی هغه مې هم زابل ولایت کې ویلی تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استادي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم هم د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د کندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړی په تېرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نه شي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم سم فامیل مې وسم زابل کې اوسېږي، اندغه د زابل ولایت د ولایت ولایتن ډېر په درکې کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه، فارس کنده زون ولایتونه، دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هلڅه باندې بنزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلود. دا زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچیر اوس وخت راسو، کچیر اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي، جوړیږي، خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونې سره کولی چې موږ سس په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دی لاړ شي او سفاره واخلي، لاستونی شي د مورا کور ته لاړ شي، د یو دیني توري مثال زده کې دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سینې نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې و نه دیني و او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چلته اوسېدلې یاستې او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وې او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې، او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې، د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر حتی د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی په بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه هغوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لوتاري کړه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یا تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش شوي بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوي کم مزمن کې تکړه وي
او ستاس نه چې فردا جان چې واچ مبالي غادي وکا چې دې رپورت لاره نسم کزه وای ما مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه، زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې، ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم، او زما چې د خوښ مزامین و ساينسي علوم، ساينس څنګه فارغ یم، ساينسي علوم ما ډیر خوښ و، اوسم ډیر تعقیبوم، ډیر وایم، ډیر مطالعه کوم.
د دې علاقه او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه، هم داسې وختل لې چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توا دار کړی چې من باید. لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې، کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کول. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم. که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم، د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم. ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي، هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرڅراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی، هغه انسان پوها ولر، تجربه ولر، تعلیم او تحصیل ولر.
دا انگیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې مو داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ، خاوند پیسو ته، یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته، پلار پیسو ته، باید ډېر سړی ضرورت نه لري؟ او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول کړي. چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي، که صحیح ده پلار پیسې راکوي، خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور، بې احسانه، بې مینته. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نشم، څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه. تاسو ول چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه بلې ګروسه درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې ته کړی که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا بل کس ما په اشتباه سوال وای، شاید هغوی درته رښتیا وای. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال اشپزی وی، پاکاری وی، صفاکاری، هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، او
اشپزی کې د څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه ښه پخولای شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم، منتو ما د خوشي غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کړم، او د ترڅنګ قابلي پلو، ازبکي پلو، دیکه زه ډیر کوشش کوم.
استاد د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزا بل یا کندار دوار د تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه به وایم زبل ولایت کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغوی د دودو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دی ډېر اوس رواج شوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي
حتمن د پسه شوروا به وي
د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي ډېر پخوي په مراسمو کې ودونو کې
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یا څوک دا شاسې واده کوي چې هغه بل چا پرېښي وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونو کې پخواني نظام کې ښو ځوانان ښو کار ورته پیدا کېده کیسه بو روزګار وو تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کوم وظیفه سره لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواد نجونې سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد نجلۍ سره سړی واده وکړي ځکه کله کله دا سوي چې کله نجلۍ باسواد شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډیره حده پورې فرق لري داسې فرق لري مثال که چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پورته کړی وي د هغوی فامیل سیوادار وي فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا هماغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته شکوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي خوشې هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخترازی کېږي یعنې زړه نه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوشوي نه کړي حکومت به د سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مخ کتاب خپل خبره کې ده که هڅه ډیر بد سوای په داس قانون په سپه داس جون په سپه داس فارم کور نه چې ته وګوره د انجلي وزي بیرون ته مثال وظیفه کې تاسو کې تعلیم کې ضرورت نه ورته
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دی په زابل ولایت کښې مېن که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته را ځي پکې اوسېږي خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې د هغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستاده چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره ورا چې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې ساره بیا پسې تخت جمعې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نه په هماغه درېیمه باندې را ځي ناوې م را ځي را وباسي ټوله د کلي ښځې را ټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه زه وشي تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یې خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي زوم د خوا ورکول کېږي
که دا م راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکښې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کښې زه کار کوم چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده اوګان دوزي ده چرمه دوزي ده مهره دوزي ده دا عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو که موره دوزي که چرمه دوزي دا بیا زه بل کس ته ورکوم بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې هر څوک موره دوزي فرمایش وکړي هغه پرې کوي څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یوه جلا
او د دغې په اړه راته وایه ستاسې دغه خپل کاروبار چې یادونه مو وکړه تاسې اوس هم کار کوئ دا هم په همدې برخه کښې ده ګټه شته
بلې د خیاطي په بخش چې تاسو کوم سوال وکړی
و همدا یادوم
زه دا خو داسې دی فرده جانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري زه تقریبا تر ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کار هم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کښې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عواید هم زیات دي فرمایش پورې اعتبار لري نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګي پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفیتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم آنلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کښې پروژو کښې زه کار کوم نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی
د افغان انجونی اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسو چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بله بالکل، چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول. امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاس نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خوشي کړو، الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه دي نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما کس هم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم شته دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي، تاسو چېرې باید محرم درسره یو موږ شی اخلو، سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سوزدانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.